قدر منو لیدونکو او اوریدونکو د خبری خپرونه پیل شوې ده. تاسو ته پکې هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د چهارشنبې یا د شروع ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 22مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د اقتصاد په اړه د پرله پسې منفي خبرونو ترڅنګ حکومتي شمیرې وایي مالي خساره په تیرو یولسو کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده، خو د خراب اقتصادي صورتحال برسېره هم د پوج لپاره دفاعي بجټ زیات شوی دی.
بلې لورې ته چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون څلورو کسانو ته د طالب وسلوالو لخوا د مرګ ګواښونه شوي دي. پولیس وایي چې نوموړي ته یې د ساتونکو ورکولو وړاندیز هم کړی دی.
او په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د ایالتي حکومت سره د بریالیو خبرو اترو وروسته احتجاج ختم کړی، خو ګواښ یې کړی دی که چیرې حکومت په څلورو هفتو کې دننه د دې غوښتنې ونه منلې نو بیا به روغتونونه وتړي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونې کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. مرکې هم ستاسو لپاره لرو او څېړنې به هم وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
قدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا جوا خبری خپرونې ته بیا هم شراغ لسته. په خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکې لرو، خو پیل کول اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په لومړیو 9 میاشتو کې د مالی خسارې کچه تر 19 کرب روپیو زیاته سوې ده، چې په تیرو 10 کلونو کې د پاکستان د مالی خسارې تر ټولو لوړه کچه ده. مطبوعات وایي په تیر کال کې د مالی خسارې دغه کچه 14 کرب او 80 ارب روپۍ وه، خو د دې برسېره حکومت وایي چې د پوج لپاره دفاعي بودیجه زیاته کړې ده. نور تفصیل ورباندې الیاس خان هم له اسلام آباده په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت ړومبو 9 میاشتو کې د ملک مجموعی خساره 19 کرب او 22 ارب ته رسېدلې ده، کومه چې د 13 لسیزې همدومره موده کې د خسارې ټولو نه لوړه کچه ده. تیر کال همدې موده کې دا خساره 14 کرب او 80 ارب روپۍ وه. د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه که یو خوا مالی خساره او حکومتي خرچو زاړه ریکارډونه مات شوي دي او دا د جولای نه مارچ تر منځه د مجموعي ملکي پیداوار یا جی ډی پي 15% ته رسېدلي دي، نو بلخوا د ریوینیو یا آمدن کارکردگی هم د یو لسیزې کمترین کچې ته راغلې ده. د خرچو او آمدن په اړه د خسارې اشارې دا خرابۍ په ګوته کوي چې تر مخه یو خوا خرچې په کابو کې نه دي، نو بلخوا د آمدن راغونډولو شرح کمه شوې ده. د خزانې وزارت شمیرو تر مخه همدغ په دریمه سیمایي کې دفاعي خرچو کې هم ښکاره زیاتوالی ولیدل شو او دا د 9 میاشتو موده کې د جی ډی پي 2% ته ورسېدلې، کوم چې په تیرو 11 کالو کې د یو کال موده کې د 1.9% نه زیات شوی نه و. اخبار لیکي چې ټیکس وصولیانو کې کمی راتلو سره سره د آمدن په شرح کې هم زیاتوالی ونشو، کوم چې د حکومت لپاره یو غټ امتحان دی. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر نه وپوښتل چې د خزانې وزارت دا شمیرې څه په ګوته کوي او دا هر څه به په ملکي اقتصاد څه اغیز واچوي، نو هغه وویل
حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں اور آمدن کم ہیں. یہ بتاتا ہے کہ حکومتی ٹیکس کلیکشن کی مشینری اور ریونیو کلیکشن مشینری میں بہت زیادہ خامی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہے.
حکومتی خرچے زیادتی گی او مدن کمی گی او د مسولات و راٹول اول وفاقی دار ایف بی آر کارکردگی یو غٹ سوال دے، کم چی خپل هدف حاصل اولو کی پات اخکاری دووی چی ٹیکس وصولیانو او دا مدن وصولیانو کی دیر علتون دی پا ایف بی آر کی پا غٹا کچا بڑی رشوتون اغسطے کی گی او تردید اما پا دے کابو منتلو دا پارا سخاص گامونا ندی پور تکڑے شوی.
اخراجات سے ان کی زیادتی اور آمدن کی طرف ایک بہت ہی تیزی کا مسئلہ پاکستان میں رہا ہے اور اب یہ صورت حال بہت تیزی ہو گئی ہے.
تزیشان حیدر ویناوا چې خرچو کې زیاتوالی او آمدن کې کمی د پاکستان یو زړه مسله ده خو حالات اوس ډیر سنگین شوی دي. د اوی چې تر آمداتو کې تر څه حد کمی خو راغلی دی خو بلخوا برآمداتو کې څه خاص زیاتوالی ونه لیدلی شو. همدغه رنګ ترسیلاتو زیاتوالی خو ولیدلی شو خو دا یو مستقل حل نه دی. د اوی چې حکومت ته به د اقتصاد ښه کولو دپاره دوباره جایزه اخیستل وي. زیشان حیدر زیاته کړه چې دفاعي خرچو کې زیاتوالی هم د پاکستان یوه زړه مسله ده. دلته دفاعي بجټ کې مسلسل زیاتوالی کیږي او د پاکستان د جی ڈی پی زیاتره برخه اکثر له دفاع باندې خرچ کیږي. اخبار لیکي چې د دیش میرو پترس کې به حکومت باندې د آمدن زیاتولو مسلسل دباو وي او همدې سرسره به جون کې راتلونکي بودیجه کې به د خرچو ادرولو یو پوخ عزم هم پکار وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو اسلام.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو پوهیږئ په ورستیو کې د پاکستان اقتصادي کوم حالت چې دی هغه کړکیچن دی او د سختو اقتصادي ستونزو سره د مهال مخ دی. د ایم ایف څخه د شپږ بلیون ډالرو پور هم واخیسته خو بیا هم په پاکستان کې د روپیو چې کوم ارزښت دی هغه د ډالرو په مقابل کې ډیر زیات کته شوی دی او دا لا په دوامداره توګه ورځ تر بله کمیږي. هم په دې اړوند د مالیو راغونډولو مرکزي اداره چې دغه هم په ځینو هڅو بوخت ده او د ځینو خرڅونکو یا د سیلس چې کومه مالیه ده یا ټکس دی هغه یې زیات کړی دی. په دې حق باندې رابیه پیر تاسو ته نور معلومات په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مالیه راغونډونکي وفاقي ادارې اف بی آر ټیکس نه ورکوونکو کمپنیو د رجسټر کولو د پاره سیکورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان اس ای سی پی ته لیک لیږلی او ویلي چې اس ای سی پی دې خپله دغه کمپنی وباسي کچرې داسې نه و نه اف بی آر په خپله دغه کار کوي. او د څېړونکو هم وینا ده چې د ایمنیسټی سکیم د اعلان کېدو وروسته د کمپنیو د پاره د رجسټر کولو دا یو ښه موقعه ده او پکار دی چې ځینې دې ګټه ترلاسه سکڑی. د ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی د مطبوعات سره خبرو کی ویلی
180,000 90,000 کمپنیاں ہیں جو ایس ای سی میں رجسٹرڈ ہیں اور جو ٹیکس فائلر ہیں صرف 50,000 ہیں، اس سے زیادہ کم ہیں. میں نے بھی ایس ای سی چیئرمین سے بات، ہم دونوں مل کے یا تو وہ کمپنی کو نکال دے گا وہاں یا میں نکال دوں گا.
په هیواد کې یو لک کمپنی رجسٹر دی خو یوازې 50,000 کمپنی ټیکس ورکوي. د قانون تر مخه رجسٹر کمپنی کچری په ګټه کې وي یا په نقصان کې ضروری دی چې خپل ټیکس ریټرنز جمع کوي. حکومت په تیرو ورځو کې د ټیکس نیټ سیوا کولو یعنی ټیکس ورکوونکو خلکو په شمیره کې د زیاتوب د پاره ایمنیسټی سکیم اعلان کړی و چې تر مخه یو خاص ټیکس په ورکولو خلک خپل کمپنی یا جایدادونه حکومت ته څرګندولی سي. د اسلام آباد په واهکینډ کې د ټیکس کمپنیو د رجسٹر کولو کارپوه علي احمد د ډیوا ریډیو سر خبرو کې د خلکو لاړه کمپنی نه رجسٹر کولو په اړه وایي. خودی زیاتوی چی پک هر دی د دغه ایمنیسټی سکیم څخه ګټه تر لاسه کړی سی او کمپنی رجسٹر کړی سی. د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتولو د پاره د تیر مسلم لیگ نواز ډلی حکومت لاړه هم د ایمنیسټی سکیم اعلان سوی وو چې پرې د تحریک انصاف د حکومت لاړه سختی نیوکې سوی وي او ویل سوی وو چې مسلم لیگ نواز ډله حق خلک بچ کول غواړي چې خپلې پیسې یې پټي ساتلې دي. اوس د تحریک انصاف له اړخه د دغه ایمنیسټی سکیم د اعلان پس د مخالف ګوندونو له اړخه پر حکومت سختی نیوکې کیږي. خو د څېړونکو او اقتصاد پوهانو وینا ده چې اوسنی حکومت پر اولس د سیلز ټیکس په صورت کې ډیر لوی بوج اچولی دی ضروری دی پیسې لرونکي خلک د ټیکس په شمیره کې راوستل سیم او د دې لپاره ضروری دی چې د کوټلي ګامونو سره سره یوازې تګلارې خپل کړی سی. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د صرافانو ټولنه وای په افغانستان کې د ډالر په مقابل کې د پاکستانی کلدارو د ارزښت کمیدو څخه هلته هم کاروباري خلک زیات اندیشمن سوي دي. د ټولنې ویل دي چې په ورستیو کې د ډالر په مقابل کې پاکستانی کلدار په بي ساري ډول راټیټ سوي او له همدې عمله خلک اوس پاکستانی کرنسي له ځان سره نه ساتي او په نورو بهرنیو اسارو یې بدلوي. په افغانستان کې د روپیو یا د کرنسیو کاروبار کوونکی وایي چې د روپیو سره سره د ایرانی تومنو بیا هم ډیره رقم شوې ده. تفصیل ورباندې حکمل روان صدات په دې رپورت کې راکوي.
افغانستان، پاکستان او ایران هغه درې ګاونډي هیوادونه دي چې د ډالر په مقابل کې د اسارو د ارزښت ټیټوالی ریکارډ جوړ کړی دی. کابل کې د اسارو د تبادلې ستر مرکز د اسرای شهزاده د صرافانو ټولنې ویان محمد هاشم ریزی امریکا غږ دیوي تویل افغان صرافان او کاروباري خلک پاکستانی کلداري له دې عمله له ځان سره نه ساتي چې ارزښت یې د ډالر په مقابل کې په بېساري توګه راټیټ شوی او لا یې هم د راټیټېدو اندېښنه نه موجوده ده. نوموړي وویل دایوای پاکستان له نړیوال بانک څخه شپږ میلیارد ډالر قرض اخیستی ده، خو د قرضې په مقابل کې به نړیوال بانک ته له 15 څخه تر 15 سلنه ګټه یا سود ورکوي. په آزاد بازار کې لاسوهنه، بې ثباتي، په قبایلو سیمو کې جګړه دا هغه لاملونه دي چې پاکستانی کلداره یې متاثره کړې او ډالر په مقابل کې د کلدارو قیمت راټیټ شوی. او نن چې زه تاسو سره خبرې کوم، یو ډالر په 1.5 کلداري بدلیږي. په دې وروستیو کې د پاکستان د مالی او اقتصادي اړوند چارواکو هم د ډالر په مقابل کې د روپۍ د ارزښت د چیچېدو په اړه اندېښنه ښودلې او لامل یې هم له پاکستان څخه نورو هیوادونو افغانستان ته د ډالرو قاچاق یاد کړی و. خو په افغانستان کې د پیسو د تبادلې د سرای شهزاده مرکز د صرافانو د ټولنې ویان محمد هاشم ریزی له ډیوي سره په خبرو کې دا ادعا رد کړه. دایوای مون زیات وخت له افغانستان څخه پاکستان ته د ډالرو د کلچاک له حالت سره مخامخ کیږو، خو برعکس پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان ته یې ډالر کلچاک شوي دي. له پاکستان سره د اوږدې پولې د لارلو له تجارتي بندرونو د لارې ممکن د ډالرو کلچاک ترسره شي، خو د دواړو هیوادونو د کشفي او امنیتي ادارو دنده ده چې د پیسو د انتقال کلچاک بران ونیسي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې ویان زیاته کړه د ډالرو په مقابل کې د پاکستانی کلدارو او د ایراني تومنو ارزښت کمیدو له حالت څخه د افغانستان کرنسي هم متاثره شوې او هیواد نسم سیاسي او امنیتي وضعیت هم پر افغانیو خپل منفي سیوری غوړولی دی. د پلازمینې کابل ښار د صرافانو ټولنې په وینا نن په افغانستان کې یو ډالر په 80 افغانۍ او 50 پیسې او زر پاکستانی کلدارې په 1530 افغانۍ تبادله کېده. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د درنو عزت من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال هم یو بل موضوع ولوري ته زو تاسو سره په خبرونه کې څېړنه شامل وو چې د ایران د بهرنی او چارو وزیر جواد ظریف به اسلام آباد ته سفر ولري. په دې اړوند موږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه پیر زبیر شاه صاحب غوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر اخلي پیر صاحب.
په خیر.
پیر صاحب د جواد ظریف یا د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر اسلام آباد ته په څه موخه دی؟
دا خو مدبوعه دا وایي چې سبا به دا را رسیږي پاکستان ته او دغه نه مخشې د چین او د هند دوره کړې ده او دا دوره په داس مهال ده چې موږ وینو چې امریکې سره چې کوم تاوتریخواله ده د ایران هغه زیات سوی ده. ایران باندې فشار ډیر زیات ده چې کله نه د امریکا معاهده نه هغه جوهري معاهده نه امریکا ووته او هغه نه بعد بندیزونه پې ولګول او پې سخت کړل نو هغه وجنه ایران ته اقتصادي یو ډېر غټ چیلنج ده. ورسره کوشش دا د ایران اوس چې کوم ګوانډي هیوادونه دي اسپیشلی پاکستان پاکستان داسې هیواد ده چې ایران ورسره پوله ده ورسره ورسره پاکستان د سعودي سره تعلق ده پاکستان د امریکا سره تعلق ده نو ایران به کوشش کوي چې خپل سیاسي پوزیشن شکولو لپاره اقتصادي پوزیشن شکولو لپاره د خپل ګوانډیانو تلاش ورکړي. دا به آسان کار نه وي ولې چې ایران په پاکستان باندې هدا تورونه لګوي چې په پاکستان په خاورې مشته چې کوم ترارګر دي هغه اورې عملیات کوي. عمران خان وزیر اعظم چې کله تللی او د پخپله دا منلی و چې داسې کیسې روانې دي نو اوبارال اما په خیال خو دا کوم یو سفارتي کوشش ده د امریکای فشار کمولو لپاره چې جواد ظریف اوس روان د پاکستان ته او دا به کوشش کوي چې ګوانډي هوادونو سره خپل تعلق شکی.
پیر صاحب پاکستان وایي چې د سعودي سره هم ډېرې ښې اړیکې دي او دا مهال د ایران سره هم ښې اړیکې لري. خپل سعودي او ایران یو د بل ترمنځ ډېر اختلافات لري او دومره ښې اړیکې هم نه لري. دا مهال اړیکې ډېرې زیاتې کړکېچنې دي. څه ګمان کوئ چې پاکستان به څنګه وتوانېږي دغه توازن د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ برابر وساتي؟
بالکل دا پاکستان خو اوسه پورې په دغښې چنا سهده پورې کامیابه سوی ده چې د توازن ساتلی ده. سعودي عربستان چې کله ورنه یمن پاره ځواکونه غوښتي وو نو دوی پارلیمنت با نه کړه وایي چې پارلیمنت شي دا فیصله جوړه هغوی پارلیمنت فیصله وکړه پاکستان چې دا موږ نسو کولای او په هغه باندې چې کوم سعودي وو متحده عرب امارات دوی خوشحاله هن وو پرې او اوس موږ وینو چې سعودي باندې پاکستان چې کوم هغه انحصار د هغه لحاظ زیات سوی ده. نږدې وخت سعودي دوی ته مالي او د تیل په مت شي ډېر کومک ورسره وکړای خو ورسره ورسره پاکستان د ایران سره بیا هم تعلق شته که شده که بد ده خو دا ده چې پوله ورسره لري او بل په پاکستان شننه تقریبا 60% پورې شیعه مسلمانان دي نو پاکستان به کوشش کوي خو چې پاکستان فرض کړه معاشي حالت دغه وي او امریکې طرف نه په ایران امریکې سعودي په ګډه ایران هغه مؤثره کولای په دغه سیمه سي نو بیا به پاکستان تر لږګران سي چې دای به سایډ اخلي خو پاکستان په دغه شه شدا هغه د ملګرا حق دای سي او ورسره ورسره د دشمن سره هم چلے دای سي اوس پورې دا کړی دي خو چې څومره سعودي اثر په زیاتېږي او د سعودي ایران او د ایران او د امریکای چې کوم تعلق دا نور خرابېږي نو او پاکستان پر اګران نه او کفرڅه پاکستان سایډ واخیسته اما په خیال به سایډ چې اخلي هغه به سعودي اخلي نو په اکشه به چې کوم شیعه مسلمانان دي هغوی باندې به هله حالات ورته خراب سي پاکستان شننه خو دا ده چې پاکستان سیاسي حالات پاره به نه وي شو او ایران پر بهنه ویشه خو اوسه پر پاکستان کړی دي چې دا توازن وساتي خو موږ به ګورو چې کله پورې دا توازن دوی ساتلای شي.
ډیره مننه کوم پیر صاحب تاسو څخه.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا دی ودا کډر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او څلورو نورو د پی ټی ایم غړو ته د مرګ ګواښونه وسلوالو طالبانو ورکړی دي. دا خبره د ډیر اسماعیل خان پولیسو کړی او علي وزیر او نورو ته چاته چې ګواښونه سوي دي هغوی ته د پولیس ساتونکو وړاندیز هم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل منظر شهید په دې رپورټ کې راکوي.
پلی کې دوی ته ویل شوی چې د غیر ضروري سفر څخه دې ډډه وکړي، خپل هلې ځلې پټې وساتي، د ولسی غونډو څخه ډډه وکړي او د خپل کور د امنیت خاص خیال وساتي. د ډیر اسماعیل خان د پولیس مشر ډی پی او سلیم ریاض وی او ډی وسره په خبرو کې د غواخ د دغه لیکنو پخلی کړي او ویلي دي چې چاته چې غواخونه دي هغوی یې خبر کړي او دوی ته یې د ساتونکو ورکولو هم ویلي دي.
اقدامات خود او خامخازه کې چې مونږ دغه هغه بیدارم که هغه سره شیر کنه زمونږه طریقه ده اترټ مونږ هغه سره شیر کچې تاسو ضرورت ته اترټ سي مونږ خبر ک او مونږه ولا سکیورټی مافر کچې را پولیس سکیورټی واخلای کنه که تاسو بکاری اوس کاغی ناخلی نو مونږ به ترټن کې والو کنه چې به مونږ ناخلو.
د پی ټی ایم مخکخ مشر او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر وایي هغه ته د پولیس لخوا دغه د ګواخ لیک تر لاسه شوې دی او د جنوبی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلع پولیس افسرانو ورته په ټلیفون هم د ګواخ خبره کړې ده. وی او ای ډی وسره په خبرو کې هغه وویل
ما چې دی د موجوده یو ځل بیا هلا ډیسټرب کول غواړي نو یو خو ما سره دی د خوف پیدا کوي چې د خلک به بهر نه راوځي سبسند د دې شپ په کور کې د نننه کې نه یا خوف غیر نه نو هغه خود د دې بالکل د سوچ نه وباسي چې دا خبره به کیږي ځکه چې موږ د شي ته چراوت یو هغه ټول خبره موږ د ځان سره شمله دي دي چې دې کدي د حرکت او کیچو حرکت هم وکي هغه به دا وی چې دې به وای چې موږ دا کار کړه کړو موږ دې ته وی دیو هغه موجوده یا انسیډنت و شو هغه تا وای هم کنه چې یاره تاسو ته څوک د افغانستان نه رانوتلې دي هغه به دا کار در سره کی نو ما ورته ویل هم کنه چې بالکل دا خبره خو داسې خبره نه ده کنه موږ به خپل پوزیشن او موږ به خپل کار جاری ساتو او د چا په دې حواله سره چې لیټر ایشو کی موږ ته ترټ خبرې وکړي چې تاسو ته ترټ کی نو د دې مزه په خپل باندې د دې شی وس نشم لاره دی او بل زه خپل ژوند د دې سکیورټی لاندې محدود نه ساتم ځکه چې ما چې په کوم کې کوم ځای کې مشکل حالات وي کوم خبره وي هلته به موږ رسول وي او په هر صورت باندې براسي کو او خو دې وکي چې د کوم د دې مشکل او د ستونزې نه موږ په هر مشکل او تکلیف کې راو.
وی او ډی وسره په خبرو کې هغه ورته وویل چې ساتونکو ورته ورکړي خو هغه وایي یو خو د ساتونکو ساتلو توان نه لري او بل دا چې که د ساتونکو سره پری بریټ کیږي نو بیا به ویل کیږي چې ساتونکو ورسره وو. علي وزیر وایي که بریټ پری وشي او یا ورته بل تاوان واوړي دو زموار به ریاست او د ریاست خفیه ادارې ایس ای او ایم ای وی. هغه زیاته کړه د دغه غواخ لارې هڅه کیږي چې دوی په کورونه کې پټ کینی خو نو موړې وایي دوی به د خپل قام لپاره پیل کړي مبارزه دوامدار وساتي. علي وزیر ته دغه غواخ په داسې حال کې شوې چې نو موړې د تیرو دوو ورځو راهسې په اسلام آباد کې د لسکلنې وژل شوې فرشتې لپاره په احتجاج بوختو. د پی ټی ایم بل فعال غړی مولانا قاضی طاهر وایي هغه ته هم دغه غواخ شوی خو زیاتوي لدی وړاندې ورته په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو لخوا داسې غواخونه شوي وو. وی او ای ډی وسره په خبرو کې هغه وویل څومره کسانو ته چې پولیس دغه د غواخ لیکونه استولي په هغه ټولو د ده د کور درک یا پته ورکړې شوې ده.
کمیت کنڈی دا ایچا یو دی ما ایما تا فونون را کول و ما تا با دمر درکی را کولی چی تا با موش مرهو تا با دتی کو بیا ما نمنل بیا ما پلار تی درکی ور کولی چی دی با در نمر کرو دا دی بشی آن با پوند شی دا دی با دتی او کی ویتیمان بشی او تا کو ایزت با موش تلاولا کو دیک شی نوا چل ما پلار تا نمو منل مور دی دا پشتنو تحریک دی دیت لپار با مرزان قربانو لار خو می وفات شو اوس په دې بیا ما ته یو دوه فونونه راغلل چې ما ته بیا په دړه تیرا کړې ما ورته چې لاس کې آزاد اوس می پلار وفات شوی دی چې نن یې را په لیټر را ولېږلو چې تا ته د افغان نه د افغانستان نه بشت زر راځي او تا به مړ کوي نو زه په دې باندې حیران یم چې د ټولو په لیټرو باندې زما د کور پته ولې ورکوي چې ټولو ته مې لاو ده خو د هر څه د کور خپل خپل پته به وي تور باندې زما د کور پته سره ورکي او بیا چې زما تعلقات هم چې دی وای چې د افغانستان سره دی د افغانستان د شتګر په ما پکې څوک راځي کدي طالبان ته د شتګر وای خو هغه طالبان خو د اسلام آباد کې ورسره اوسېږي هغه په کینډ کې ورسره اوسېږي او هغه خو په پېښور شي او په کراچي شي اپریشنونه کیږي او دغه سره ته وای چې ما طالبان را اوسېږي تا په ولما وسید د ورسره ومنم زما قاتل ریاست دی او چې کله ما وولي بیا زما قاتل د عیسایو د ایم آی کرنیلان چې په ډریک میل خان شي ناشتی او زما کر ذمہوار کور کمانډر دی چې هغه هم ماته دړکې په یو غ باندې را کړې دي او بل ورځ زماته په کلی کې هم را کړې په وزیرستان شي نو که اوس زه غلی شم بیا په کور پورې محدود شم بیا په کور کې مې هم دی وژنی اوس یې راتلان
هغه تور لګوي چې ل دې وړاندې د هغه پلار ته هم داسې غواخونه شوی د کوم لامل چې د هغه د پلار په صحت بد اغیزې شوی او په روستیو کې په حق رسیدلې دی نو موړې وایي هغه ته داسې غواخونه شوی وو چې په افغانستان کې د طالبانو سره اړیکې لري خو مولانا طاهر وایي هغه په خپل دینی عالم دی او هغه د افغانستان په جګړه کې د علماو د استعمال په لار کې غټ خند دی ځکه د مخینه لري کول غواړي د پی ټی ایم مخکخ مشرانو ته دا تازه غواخونه په داسې حال کې شوی چې روانه میاش د پی ټی ایم خزینه مخکخه مشر سنای جاز ویلی غواخ ورته شوې ده چې تا خپل ټول حدونه مات کړی دي او د سری کرخي اوړېدلې او نور دی واخ پوره ده
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
پرونه لا دوام لري او د محل زوی او بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو د پر حکومتي ګوندونو غا کړی دی چې د قانون لارې دی په زوره د بی درک کول او عمل د سزا وړ جرم وګرځوي او د غستون زده د راتلونکي بجټ د غونډې اجنډا هم وګرځوي تفصيلات یې سدي د غټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولاچا
تیرار وز د مخالفه پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په حکومتي اتحادي ګوندونو باندې د بې درک تنانو معاملې راتلونکي بجټ غونډې سره تړلو غک کړو اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې بلاول بټو ویلو چې بلوچستان نېشنل ګوند د حکومت سره شوی لوزنامه کې ډومبه او لوی اشخړه د بې درک تنانو لټون کول دي او بیا د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم پارلمان پړوان د لوس کړي چې حکومت ډېر زر د خلکو په زور او چتول پیخي او بل سزا جرم ګرځوي د پیپلز ګوند مشر زیاته کړی چې اتحادی ګوندونه د بجټ په موقع حکومت سره خپل مرسته را بې درک تنانو د معاملې سره وتړي او کچري حکومت د دوی غوښتنې اونمنل نو بیا د اتحادی ګوندونه هم بجټ منځوریدو په موقع تحریک انصاف حکومت له ووټ نه ورکوي دا په داسې حال چې د روانډ نه مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند په ملي اسمبلی کې ډېر لږ اکثریت ترلاسه دی او کچري اتحادی ګوندونو ایم کیو ایم او بلوچستان نشتلګون یولس اوټونه هم حکومت ته نه ورځنو بیا د مرکزی حکومت لپاره بجټ منظورولو کې ستونزې رامنځته کېدی شي او د بلوچستان نشتلګون د ملي اسمبلی غړی آغا حسن بلوچ وایي چې دوی د بلاول بټو په غږ د بې درک تنانو په معامله د حکومت سره مرستې جاری نه ساتلو باندې غور پیل کړی دی
کله کې حکومت جوړ شو هغه موږ سندور کسانه موږ سپورټ وکړل یا ان کوم سپورټ یو کړل بیا حکومت جوړ شو ادروایز تو حکومت هم کله ډیر کم حکومت نه جوړ شول سي ته موږ د جواب باندې د تحریر باندې د پولیټیکل اخلاقیات باندې موږ پښاو شو چې هغه ول کې موږ تاسو ټول د ایشوز مسلې کو لیکن اوس فورې وکال زدې دو میاش نور پاته دی یو نیم میاش پاته دی اوس پورې یو کازه شوړه دی تو موږ لګیا و دا کې ان شاء الله مشوره کوو پارٹی لګیا دی دا مشوره کې ان شاء الله بیا موږ ګورو ولی کې اوس پورې موږ د ټولنیز مسایل موږ باندې اهمیت لري موږ مستینه واخستل موږ مراد ته واخستل موږ صرف دا چه غواړو کې د خلک اجتماعي مسله حل شي هغه نن مسیق پرسن مسله حل کیږي دا وایي چې موږ انټیجور فائدہ نشته یا موږ بلوچستان فائدہ نشته یا پښتانه فائدہ نشته دا ریاست کې فائدہ نشته
بلوچستان نیشنل ګوند او ایم کیو ایم د بلوچستان او کراچۍ نه د زرګونو پښمیره کې د خپل پلویانو د بيدرکه کېدلو داوی کوي دغه سر د پښتون ژغورنې غورځنګ هم د قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا نه د بيدرکه تنانو شمیرې په زرګونو کې ښایي خو د بيدرکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه د بيدرکه تنانو شمیرې د دې نه ډېرې کمی دي پاکستان کې دغه پیښو په شا د فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتېږي او سپریم کورٹ هم بلوچستان امن کیس فیصله کې د دې پخلی کړی دی خو د پاکستان فوج په دې پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي پروستو کې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلو چې د خلکو په زور او چتولو پیښه قابل سزا جرم ګرځول لپاره قانوني مسوده مرکزی کابینه منزوره کړې ده او دا چې د اوس د قانون شکل ورکول لپاره به دا قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کول شي
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
وایس اف امریکا ډیوا دا قدر منور دونکو او اوس هم درځو د ډیوا ځانګړي خبرونه له واشنگټن تر خیبر پورې او هم د نن ورځې موضوع چې د هغه د پاکستان خراب اقتصادي وضع ده چې د پاکستان مرکزی بانک په پورونو باندې د سود شرح هم زیاته کړې ده کوربه رحمان بونې راي دی
ستوري مشي دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے د واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بنرم د پاکستان مرکزی بینک په هیواد کې د گرانی راکمولو او د روپی مخ په غورځیدونکو ارزښت باندې د قابو مندلو لپاره په قرضونو د سود شرح اوچت کړي خو سړونکو وای دا به د پاکستان کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه رسوي د پاکستان سٹیټ بینک په پورونو د سود شرح 12.25 تر رسولې چې د پروري د یوشتم نه نافذ شوی په تیرو اتو کلونو کې دا د سود تر ټولو اوچته کچه ده په کال 2013 کې د جولای په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د سود شرح 6% وه د سود د نوي نرخ اعلان پاکستان قومي سټیټ بینک د نړیواله مالیاتي ادارې IMF نه د تازه قرضونو اخستلو پس کړی ده بدبخت وای د پاکستان په سرکاري بینک د روپی د ارزښت د بایللو په وجه سخت فشار وو او د سود د سیوا کولو پرته ورسره بلا لاره نوا د سود شرح لوړول په اقتصاد ساسر غورځوي د پاکستان یو کاروباري تن او د حبیب رفی ګروپ مشر شاهد رفی وی او ای ډی وته ویلی دی د سود د لوړ شرح لوجبا په قرضونو اخستلو کې کمی راشي د هغلي په خیال چې نوی کاروبارونه نخلا سیږي دا با په اقتصاد منفی اغیز کوي یو بل اقتصاد پوها خرم شہزاد وای حکومت باید پخپل اقتصادی تګلارو کې بدلون راولي د هغه په خیال حکومت پخپل پورونه اخلي او پخپل بزیات سود ورکوي خرم وای د سود د نوی نرخ ترستو بعد د شخصي ادارو په کاروبارونو کې مشکلات سیوا شي د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوته وای مرکزی بینک د سود شرح د توقعونه زیاته سیوا کړي خو په اقتصاد با مثبت اثر وشي نوموړي ویلي دی په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 0.5% اوریدلې یو چیلنج دی سٹیټ بینک په خپل تازه اعلامیه کې دا هم وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د کرنٹ اکاونټ خساره 9% کم شوې ده د کرنٹ اکاونټ خساره د تجارت هغه حسابي چې پکې د یو هیواد برآمداتو او خدماتو نه ترلاسه کیدونکي آمدن د دغه هیواد د درآمداتو نه ترلاسه کیدونکي آمدن نه کم وي د سود سیوا کېدلو په پولیس په اثر سوي څلونکو وای د سود د کچې سیوا کې دلو نیخ پنیغه اثر با په اولس کروندګرو او کارخانه‌دارو وي د سود د کچې خطلو سره با په کروندګرو او کارخانه‌دارو ته په ګرانه بیا پرونه ورکول کیږي د بجلی ګیس اوبو بلونه به سیوا شي خوراکي سامانونه به ګرانېږي او د تیلو نرخونه به نور هم پورته ځي چې توبه یې نیخ بنېغه ولست رسی. رپورټونه دا هم وایي چې د سود کچه به په راتلونکو وختونو کې نور هم خیژي. په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت پر لپسې په کته روان دی، او د سټیټ بینک د نوي تګلارې د اعلان وروسته په بینکونو او آزاد بازار کې د ډالر نرخ نور هم 2 روپۍ ختلې. دا وخت بینکونو کې یو ډالر په 1.25 روپۍ دی. د سټیټ بینک د نوي تګلارې اثر د ونډو په بازار سره ټکه شوې ده. د پاکستان د ونډو بازار چې د تیر اونۍ راهسې مخ په ټیټ روان وو، د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ نږدې 800 پوینټونه یا 14% نور پرېوتلې وو. د ونډو بازار د ټیټې کچې د تیرو 3 کالو ریکارډ مات کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه جرنلیسټ وکیل الرحمن وایي سوپر چې د پانګوالو اعتماد نه وي پځای شوی، د ونډو بازار به د ګډوډۍ ښکار وي. د پاکستان دان رسپانې ته د عارف حبیب لمیټډ د څېړنې ډایرکټر سمیع الله طارق ویلي دي د روپۍ د پرلپسې د قدر کمیدو سره په مارکیټ کې د کاروباریانو او پانګوالو اعتماد مات شوی دی. اساسي رقم شوی دي او ورستر بلا نورې پخکته روانې دي باید چې دا په ځای ودرېږي. د حکومت مخالف ګوندونه وایي د IMF سره چې حکومت د قرضې لپاره په کومو شرطونو لوزنامه کړې ده هغه دې اولس تخکاره کړی شي. مخالف ګوندونو تور لګولی دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی دی او د وړوکي اختر وروسته به دوی د حکومت په ضد میدان ته راوځي او احتجاج به شروع کوي. د سټیټ بینک نوی تګلارې ته اولس په څه نظر ګوري؟ په پېښور کې د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې اقلا د خلکو رای راغونډې کړې دي.
زما نوم صدیق الله دی او زه د درګۍ ملکنډ سره تعلق ساتم، دلته راغلی مسکار بس. نو دا خو د ملک په معاشي حالاتو باندې په ډېر زیات اثرات غورځي، ځکه چې زمیندار به پیسې نشي راغستی د زمینداري دپاره، ځکه چې سود سیوا شو. دکاندار به د خپل کاروبار دپاره پیسې نشي راغستی، یعنی د بینک نه، ځکه چې د هغوی سود شر ډېره زیاته سیوا کړه. او انویسټران چې کوم دي هغوی به انویسټمنټ نشي کولی په بینک باندې. نو د ملک په معاشي حالات باندې ډېر زیات اثر غورځي، چې غربت به ډېر زیات هم شي، ځکه چې کاروبارونه به بند شي په ټپه پشي. چې سود سیوا شي هلته ډېر سړی به وایي چې کاروبار کې پیدا نه وي، نو بیا خو څوک کوي نه. نو په دې وجه به ډېر زیات اثرات په معاشره باندې هم پرېږي. اوس هم بېروزګاري ډېره زیاته سیوا ده، او دا سود اشاره چې سیوا شو نو نور به هم ډېره زیاته، ځکه خلک به کاروبارونه پرېږدي، نو ډېره زیاته اثرات به په ملک باندې پرېږدي.
زما نوم فرحان جاوید دی، د عبدالولي خان یونیورسټي سټوډنټ یم، د اکنامکس ډپارټمنټ BS 8 سیمسټر آخري سیمسټر دی. جی یاره، څنګه چې موږ وګورو لکه نن سبا انفلیشن ډېر زیات شوی دی، ګرانی ډېره زیاته راغلې ده، د هغې سره سره زموږ سره سود سیوا شوی. انفلیشن ریټ 7.5% دی نن سبا زموږ سره، او سود سیوا شوی دی د 10.75% نه 12.25% ته ختلی، 1.5% سیوا شوی دی. نو هغې سره کو ایز اے سټوډنټ، زه د یو اکنامک سټوډنټ یم، که زه وګورم نو لکه مخکې که زما دا سوچو چې زه به ځان لسه قرضه راواخلم د بینک نه، او په هغې بس خپل کاروبار شروع کمه، یا به نور داسې څه وکمه چې مطلب زه په ځان په هغې باندې سټیبل کوي شمه، نو نن سبا که زه سوچ وکم نو زه نشم کولی، ځکه که زه د حکومت قرض راواخلم ځان له د بینک نه، نو سبا به هغه جمع کولی مې. او چونکې نن سبا لکه سود سیوا شوی دی، نو لکه هغه بیا مونږ نشو پور کولی چې هغه مونږ جمع کړو، ځکه چې مطلب جابز نشته زموږ سره، جابز اپورچونیټیز ډېر زیات کم شوي دي. کوم ملاویږي نو ډېر ریئر کیسز کې ملاویږي، نو دې د وجې مونږ هغه لکه بیا نشو پورټ کولی، مونږ نشو جمع کولی.
زما نوم عبدالباسط دی، او د عبدالولي خان پوهنتون اکنامکس ډپارټمنټ سره مې تعلق دی. چې لکه زه لون ریټ وخته، لون ریټ های شو، نو انډایرکټلی دې خو بیا مونږ وګورو نو ډالر ریټ هم های شوی دی. د هغې د وجې نه زموږ د پاکستانی روپۍ قدر کم شو، چې قدر یې کم شو یخوا مونږ ته انفلیشن ریټ سیوا شو. انفلیشن ریټ چې سیوا شو، انایمپلایمنټ مونږ سره سیوا کیږي. انایمپلایمنټ د انفلیشن دی، بیا دغه پرایسز مونږ سره سیوا کیږي، نو دا غونډ یو بل انډایرکټلی افیکټ کیږي.
زما بنیامین نوم دی، زه د مردان اوسیدونکی ما، او په مردان کې کچرې چوکې زما یو وړوکی اوندکې روزګار دی. د شر سیوا کیدو په وجه یو خو د روزګار مهنګای د وجه روزګارونه ختم شو، او دا سود د شرع سیوا کېدو د وجې تقریبا د 12.5% ورسول سلسونه ور سیوا کا، 2.5% سیوا کا. د دې د وجې بالکل لا روزګارونه ګراوند لیول ته ورسی. بانکینګ چې شا کوم خلکو کول، لکه ما په خپل ځاني د بینک نه دوه ګاډي روخ کیو، د یو ګاډي کې ستو په اکتوبر نومبر کې به ختم شي، د بل لاشتا اوس کې ما ته سکو چې ګاډي والو په دې های ریشو انټرست ریټ باندې والا دا ځنه شمه فورټ کولی.
او سرزو د عبدالولي خان پوهنتون مردان اکنامکس څنګه دا د دیوا په مردان کې خبريال ریاض حسین د دغه څنګه د ډین ډاکټر زرالحق سره مرکه کړي او په سر کې ترنا تپوس کړي دي چې سٹیټ بینک ته د سود د شرعي سیوا کولو اجت سو
د چې کم صورت حال دی د حکومت آمدن نو پاره کې د خلکو تخکارې د چې دوی بتا زیاتې ځکه چې دا د پیسې جمع کولو یو بل طریقه ده چې تاسو خلاص کې آمدن نه نو دیس از انذر وی اپ ډوینګ اوس خلک یو دام په دې یو عام آوازه ده چې حکومت چې دی په دې روان بجټ کې ټیکسونو کم سه اضافه کول غواړي اوس دا دواړه یو بل سره کنفلیکټنګ دي چې ته ټیکس یاد کې خلکو سره و بیا پیسې کمی شي چې کم هغه په خپل جون لګی جون تیرولو باندې لګی نو چې پیسې کمی شي بل اګرانی پر راشي نو پیسې نورم کمی شي هر څه ګران شي ورته نو بیا آیا د سیونګ اپورچونیټیز ډیر کم شي نو دا یو انسینټیو دا چې دا دوی دا یو 100% دا سیونګ ریټ اوچت کړ دا اوچت کړ سود ریټ اوچت کړ نو دا یو اپورچونیټی دا دوی دا اپورچونیټی دا کې چې دا خلک سیونګ اړخته هم لکه یو لحاظ سره کوشش وکړي ځان لن تنګ کړي کنه ځکه چې یو شی باندې انکم ریټرنس تا ته زیات ملاویږي نو ته بیا کوشش ډیر کړه چې زه سب بچتو کم انویسٹمنٹ وکم خو کو پاگی ریٹرن کم وی نو بیا چھ دے انویسٹمنٹ بیا خلق سیونگ نہ کئی بیا خلق سیونگ نہ کئی
کو لگ رہا تجیدہ ہوا ہے چھ دا حکومت لخوا چھ کم اقدام پور دا شوی دے دا حقی با پا عام وگڑی باندے او دا پاکستان پا اکانومی باندے سا قسم اثرات ہوئی
بنیادی طور بانے خسارہ خو چھ دا غستا دا آمدن او دا خرچ پا میانس کے فرق تے چستا مدن کمی او خرچ ته زیاتی نو ته په خساره کې اوس د آمدن زیاتولو یو کوشش ته ټیک ده بل کوشش دا چې خرچه کم کړه د حکومت کې تو غوړې نو هغه باندې خپل کار یو کړی دی او خپل خرچې ډېر کم کړی دی خو د خرچې کمولو یو بیا خپل ځان له افیکټ ته ځکه چې ته خرچه کمې نو ته بیا په دې اکانومي کې ستا هغه ایکسپینډیچر کمیږي چې هغه کمیږي نو دا هغې د لاسه بیا د هغې خپل افیکټ په بیروزګارۍ باندې د خلکو په ژوند باندې ٹھیک ده نو دا آیسولیشن کې یو شیم نه دی پسک موږ ته اکثر وایو یو سرکل کې دا خبرې رواني خو دې کې یو بیلنس پیدا کولی چې هغه بیلنس چې دی داسې وي چې هغه ښه اړخ ته لاړ شي
د ټولنیز رسنیو ګورو چې داونه په ټولنیز رسنیو کې په دې موضوع سره غلي دي جی عالمگیر صاحب
بدلی صاحب د پاکستان اقتصادي وضع خرابه د ونډو بازار کمزوري او د بهرني اثر او خصوصا امریکاني ډالر په مقابله کې د روپې قدر ورځ پر ورځ پریوزي د پاکستان مرکزی بانک په هواد کې د سود شرع 12.5% ته خېجولې چې د ګرانې مخاوني ولې شي خو د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د قرضې پس بویا کروپې نور په خپل ځای ودرېږي د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه د پاکستان پوسنی حکومت تور لګوي چې د هواد اقتصاد ښه کولو لپاره نه منصوبه لري نه په حالاتو قابو شته د ټوئیټر یو صارفا نیلو چاو په خپل ټوئیټر باندې لیکي گرانی د پاکستان تیر 500 کالو تاریخ کې لټولو لوري کچ تر رسیدلې او د هواد اوسیدونکو وای نور یې د تحریک انصاف په حکومت باور نشته کم چې تیر کال دوی په دې واده منتخب کړو چې دی با د پاکستان څخه گرانی او بیروزګاری کموي یا ختموي سینیټر شری رحمان په خپل ټوئیټر باندې لیکي د پاکستان وزیر اعظم باور ورکړي چې اقتصاد به د بدو حالاتو څخه بهر راوځي خود اوس هم د هیواد اقتصاد او کرکټ په میچ کې فرق نشي کولی د اوس هم اقتصاد رنزونه جوړول او چندې پوری تړي او دا خبره هم پخپل کوي الله دې زمونږ امداد وکړي دا څه فلم نه دی چې جذباتو نه بکار واخلو او کار به وچلی خو څوک په دې پوهوي لیکوال او شرنکار ډاکټر محمد تکی په خپل ټوټر باندې لیکي د یو ډالر پر سر یو سل 50 روپۍ ته خبره را رسیدلو باندې خپل زړه پورې پاکستانی جرنیلانو ته شکریا یا مننه ویل مه هیروئ. دا ټوله لانجه د دوی د لاسه جوړه ده او هم دی ذمہوار دي. دا او د سوشل میډیا د دیونه لپاره مهم لاګونه
ډیر مننه. هم دا د ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر زم پرونی په پانا هم کتلی شي چې پته ده www.voadivanews.com. اوس د نظر پروګرام کوربا رحمان بدره اخلم اجازه. خپل خیال ساتي.
نو عزت من اوریدونکو لیدونکو د محل یو بل مهم راپور ولورې ته ځو چې د امریکا استخباراتي معلومات خي چې افغانستان کې د داعش ډله او د دې ډلې وګړي یا شمیر یې زیات شوی دی تر 15,000 تنو پورې رسیدلې دی چې د تیر کال په پرتله 15 وارې زیات شوی دی. تفصیلات یې تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
په سوریا او عراق کې د داعش لخوا د اعلان شوی خلافت لپاره زیدور او روسته داسې نخ کاری چې په افغانستان کې دي د دغه ترهګری ډلې فعالیتونه کم شوی وي. نوې استخباراتي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د داعش ډله چې ځان ته د داعش خراسان وایي هم د شمیر او هم د خپل موخو لپاره سره شوې ده. راپور زیاتوي دا مهال په افغانستان کې د داعش د غړو شمیر کابو 15,000 کسانو ته رسیږي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 15 برابره زیاته ده او تر پخوا یې سترو بریدونو ته مخه کړې. پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا دغه څرګندونې په هغه راپور کې شوې دي چې د نهه یا سې شنبې په ورځ خپور شوی دی. په راپور کې راغلي دي چې د داعش خراسان ډله په ننګرهار، کونړ، کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو شمال ختیځو برخو کې کسان لري. تر دې زیاته د اندېښنې خبره دا ده چې د دفاع وزارت د استخباراتي چارواکو په وینا دغې ترهګرې ډلې له افغان حکومت او طالبانو دواړو څخه د یو شمیر سیمو په نیولو سره خپله لمن پراخه کړې ده او د دې کال له پیل څخه یې په کونړ کې هم د خپلې ولکې لاندې سیمې پراخې کړې دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې د داعش یو شمیر وړې ډلې د افغانستان په ځینو برخو کې د حکومت او طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم کار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیو بټلر امریکا غږ ته وویل موږ د داعش ظرفیت او پراخوالي په اړه ډیر اندېښنه لرو. د داعش خراسان ډلې په څرګندو ټکو ویلي دي چې دوی به د امریکا او د هغوی د متحدینو په وړاندې بریدونو ته زور ورکوي. په افغانستان کې د داعش اوسنی حالت د 2018 کال د اپریل له حالت څخه چې امریکا د دغه ډلې په وړاندې په ننګرهار کې د داعش په څورنګونو باندې تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه ستر توپیر لري. همدارنګ د امریکا په پرلپسې هوایي بریدونو کې د داعش خراسان امیر او د هغه ځایناستی وژل شوی وو او د دغې ډلې شمیر له 3,000 څخه 600 ته کم شوی و. د تیر کال په وروستیو کې د امریکا پوځي چارواکو په ټینګار سره ویلي و چې د داعش خراسان ډله باندې اوس نظر ساتل کیږي او د هغه وخت د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولس په سپتمبر کې ویلي و چې داعش د پراخېدو په حال کې نه دی. که څه هم داعش خپل مهم مشران لاسه ورکړي او د جګړې په ډګر کې یې پرله پسې ماته خوړلې خو د داعش خراسان ډله داسې ښکاري چې خپل شمیر یې ساتلی او ناراضي طالبان او جهادیان یې له ځانه سره ملګري کړي دي. افغان چارواکو همدارنګه خبرداری ورکړې چې د داعش خراسان ډلې ته له پاکستان او ازبکستان څخه زیات جنګیالي رسیدلي او له سوریې څخه د داعش په سلګونو تښتېدلي داعشان هم ورسره یو ځای شوي دي. خو بیا هم د داعش زیاتره کسان له سیمې څخه ګمارل شوي دي او یو څه شمېره ناراضي طالبان به هم ورسره یوځای شوي وي. یوازې افغانستان او امریکا نه دي چې د داعش د خراسان د ډلې په اړه اندېښنه څرګندوي. د روسیې د استخباراتو لوړپوړي مشر الکساندر بورتنکوف د نهې یا سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د داعش 15,000 بهرني جنګیالي چې اکثر یې په سوریه کې جګړه کړې ده د افغانستان شمالي پولې ته څیرمه راټول شوي دي چې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یې په سیمه کې د پام وړ ګواښ رامنځته کړی. نوموړي دغه څرګندونې له تاجکستان څخه د خپلې لیدنې پر وخت وکړې، هغه مهال چې د دغه هیواد په یوه زندان کې د مې په 19 نیټه په یوې بلوا کې 9 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا اکثره یې داعشیان وه. د لودیز اکثره استخباراتي چارواکي او څېړونکي د روسیې دغه ډول ادعاو ته د شک په سترګه ګوري، په ځانګړې توګه کله چې په افغانستان کې د داعش د مسلې په اړه وي، ځکه د دوی په وینا ماسکو په سیمه کې یوازې خپلې ګټې پالي.
وایس اف امریکا ډیوه دا قدرمن اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل رپورټ چې د اسلام آباد شیزر ټاون پولیسو پخلی کړی دی چې د لس کلنې فرښتې د وژنې په پیښه کې ککن ټول کسان یې نیولي دي او له هغوی څخه پوښتنې ګروېژنې هم روانې دي. دې ترڅنګ د شیزر ټاون د تڼې په پولیس مشر او د هغه سره د نورو پولیسو په ضد د غفلت کولو مقدمې هم لیکل شوي دي. ارشد حسین ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي لسکلنې فرښتې په وجنه کې تورن درې ملزمان د اسلام آباد سیشن عدالت د درې ورځو لپاره پولیس ته په بدني ریمانډ ورکړي. بلخوا په پارلمان کې مخالف پیپل ګوند د فرښتې په قضیه کې د غفلت په سر د شیزر ټنګ تاڼې د انسپکټر او د نورو چارواکو معطل کول ناکافي ګرځولي او وایي باید چې د غفسران جیل ته ولېږل شي. د اسلام آباد د شیزر ټنګ تاڼې پولیسو پخلی کړي چې د فرښتې د وجنې په پیښه کې د تورن درې ملزمانو څخه اختنې پختنې روانې دي او د شیزر ټاون تانې په ایس ایچ او او د هغه سره نورو دوو پولیسو پر ضد د غفلت کولو مقدمه هم درج کړې شوې. ویل کېږي چې فرښتې سره د تختول کېدو وروسته جنسي زیاتې شوې او بیا وجل شوې، خو پولیس د هغه سره د جنسي زیاتې پخلې نه کوي. د فرښتې د وجنې د پیخي وروسته د عملیات په داسې حال کې شوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او د ممندو د ضلع نورو سیاسي مشرانو او غړو د پیخي پر ضد سخت احتجاج کړی وو. د شیزر ټاون تانې یو پولیس افسر وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره خبرو کې د نوم نه خودلو پترس کې ویل چې دوا درې کسان نیولې شوی او تفتیش ته روان دي. هغه وایي د دغدری واړو نیولې شو مشکوک تنانو څخه اختنې پختنې روانې دي او چې په دې اړه کوم کوټلې معلومات ترلاسه شي نو بیا به مطبوعات خبر کړي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې په دغه پیښه کې ککړ یو بل مشکوک تن هم نیولې شوی دی. نتایج راپورونه دا هم وایي چې نن د شورو په ورځ د وجلې شوې پرښتې پلار محمد نبی د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم خپل چیمبر ته رابللې او د هغه نه د پیښې حال احوال پوښتلې. خو چې کله ډیو ریډیو د فرښتې د پلار سره په ټلیفون د رابطې هڅه وکړه نو د هغه ټلیفون بند و. د شورو پر ورځ د پیپل ګوند شیری رحمان سره د ملګرو او د جماعت اسلامي مشران او د اسلام آباد پولیس افسر هم د فرښتې د کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. وروسته د میډیا سره د خبرو په مهال د پیپل ګوند شیری رحمان ویل چې د فرښتې سره د انصاف لپاره به اواز راپورته کوي.
جو ایس ایچ اوز اور جو دو افسران کا سسپنشن ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے، ان کو برطرف ہونا ہوگا اور ہم بھی چاہیں گے کہ ان کو جیل کے سراخوں کے پیچھے دیکھیں. ہمارے ہاں پیپلز پارٹی کی ہاتھ میں ایک کمیٹی ہے انٹیریا کی، انشاءاللہ وہاں بھی بلایا جائے گا ان کو، ہیومن رائٹس کی کمیٹیوں میں بھی بلایا جائے گا، سب کی جواب دہی ہوگی.
هغه وایي د ایس ایچ او په ګډون د نورو دو افسرانو معطل کول کافي نه دي، هغوی به د عهدو نه لرې کول وي او موږ غواړو چې دغه افسران جیل ته ولېږل شي او دغه افسران به د سینیټ د کورنو چارو او د بشري حقونو کمیټې ته د اختنو پښتنو لپاره رابلي او باید چې هغوی د هغې د پښتنو جواب ورکړي. اخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د شرم خبره دا چې په روژه کې هم د قام بچي محفوظ نه دي.
فرشتہ کے قاتلوں کو، فرشتہ کے اغوا کرنے والوں کو اور فرشتہ کی عصمت کو تار تار کرنے والوں کو چوک میں ایسا سزا دے تاکہ کل کوئی اور درندہ اور وحشی اس طرح کوئی اقدام نہ کرے، وہ سبق سیکھے.
حغوائی منگ حکومت تل لگ وخ ورکو چی خپل ذمہواری تر سر کړی او غواړي چې د فرشتي اغوا کوونکو او وجن کو ته داسې سزا ورکړي شي چې پراتونکو وخت کې بل سوک هم داسې کار اونکړي. اخوا د مسلم لیگ نون مشر مریم نواز هم د فرشتي په مرګ خفغان او غمرازی ښکارا کړي او وایي فرشتہ د ټول پاکستان لور وا او د هغه د حق لپاره به ارومرو आवाज پورته کوي. د قبایلی ضلع ضلع ممندو سره تعلق لرونکي لس کلنه فرشته د مې په 15 نیټه د پایتخت اسلام آباد په علی پور سیمه کې د خپل کور وتلې وه او بیا بیرته رانغله. هغه پلار وایي چې د مې په 15 نیټه تھانې ته ورغلی وو چې د لور د بیدرکه رپورت ورکړي، خو پولیسو د هغه رپورت نه منلې او بیا د مې په 19 نیټه دغه رپورت درج کړی شو. خو د مې په 16 نیټه د فرشته جسد یا مړې د نږدې ځنګل نه ترلاسه شو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
او همداراز د فرشته مومن د یو لس کلنې ماشومې د وژنې پر ضد چې په هیواد کې کوم احتجاجونه دي هغه لا په ځینو نورو برخو کې هم دوام درلوده. د دغه احتجاجونو څه پرمختګ او څه تازه تفصیلات دي د ارشد مومن په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د لس کلنې ماشومې پرشتې وژنې پر ضد لا هم احتجاجي لړۍ دوام لري او په اسلام آباد ښار کې احتجاجي ناستې ختمېدو وروسته نن باجوړ او مومندو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي چې پکې قاتلانو ته د سزا ورکولو او پولیس ته په غفلت ښودلو د سزا غوښتنې شوې دي. تېره ورځ ماښام په اسلام آباد ښار کې د احتجاج کوونکو او حکومتي چارواکو کامیابو خبرو اترو پس هلته احتجاجي ناسته ختمه کړې شوې وه. په دغه ناسته کې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملت پال سیاسي ګوندونو او مذهبي جماعتونو غړي شامل وو. نن په باجوړ کې احتجاجي مظاهرې په اړه مولانا خانزیب وایي
چې تیره ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومندو د سیمې یو بیګناه ماشومه فرشته مومن ډېره په بدردۍ سره وژل شوې ده او بیا د هغې نه پس ټیک د داخو یو واقعه وشوله. خو د هغې نه وروستو چې کوم امتیازي رویې د ریاست د طرف نه، د میډیا د طرف نه، دغه رنګې د ملکي ادارو د طرف نه د دې واقعې په حواله باندې اختیار کړی شولې، نو پښتانه خو هسې ځپل شوي دي، تباه شوي دي، ډېر داسې دردونه او تکلیفونه په دې خاوره باندې دي ولس لیدلی دي چې اوس که یو معمولي پیښه کیږي نو هغه دردونه هغه تکلیفونه بېرته خلکو ته راتازه کیږي.
د پرشتې د کورنۍ غړي وای په 15 مئی ځای تانې ته رپورټ لیکلو لپاره تللي وو، خو د کورنۍ په وینا یې ځای پولیسو رپورټ نه درج کاو او بیا د احتجاج وروسته یې د لادرکې رپورټ درج کړی شو. په دغه دوران د پرشتې مته شوی لاس ترلاسه شو او هم بیا د احتجاج وروسته یې پوسټ مارټم وشو. د باجوړ په نامې احتجاج کې شامل سراج الدین خان وایي
موږ خپل خور دغه پیښې د غندنې لپاره راوتي، موږ په خپل احتجاج ریکارډ کو او دا په دې نه چې نن موږ احتجاج ریکارډ کو خبره ختمه شو. که دا خبره حتمی نتایج راونه وتل او سزا ورنه کړې شو د قاتلانو ته، موږ بیا هم راوځو، موږ به پر زور احتجاج کوو. نو د دې به موږ غندنه کوو، موږ احتجاج کوو، په خپل پوره من دغه بل دی کوو، مخنیوی به کوو. او د ریاست رویه ډیره زیاته عجیبه غونته کې ولیدلې شو په اسلام آباد په دغه کې، نه صرف په دې کې نه، په ډېرو پیښو کې دغه شان ده. منګ د دې خپل کوټکو کې غندنه کو او بیا به مروزو د احتجاج لپاره بیا به مروزو.
د اسلام آباد ښار تر څنګ تر مخام د پېښور پریس کلب مخې ته د پېښور پېستري چوک کې د دې خان ښار او نور یو شمېر ښارونو کې د پرشتې د وجنې او د پولیسو غفلت پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې وې چې د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
ازادی او مرکبه زانته یو لار خوخم ما ته پتاوا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د بیروز خان صاحب سره د شپه په خیر خپرونه اوري چې د بيدرکو پښتنو یا د لادرکو پښتنو په اړوند به وي، او تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې د ټلیفون لارې ګډون ولري. تاسو ته خېشي به غواړو. تاسو قربانه و زمونه ز شهید او د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ، او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار و د دې خپرونې پروډوسر ماوش جلیل. تاسو نه هم ډیره مننه کوو، او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.